آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرونو لنډیز د جی آی زیډ نه په نامه د جرمني مورستندوی وو موسسې هغه جرمني مامور چې د کندوز د انګورباغ او په سیمه کې طالبانو برمته کړی وو د یو لړ نظامی عملیاتو په وخت کې راخوش کړی شوی دی. د پاکستان په جنوبي لویدیځ کې په چارواکو نویلی دی چې وسله والو کسانو پرون د جمعې په ورځ په دوو موټر بسونو باندې ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل تنه یې پکې وژلي دي. او د فوټبال د بین المللي فدراسیون فیفا په رئیس فلیپ بلتر یو بل څلور کلنه دوره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو. د نن سهار په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه در واورو، خو دا د اوس په له طاهر اڅکزي صاحب خبرونه واورئ.
د جی آی زیډ په نامه د جرمني مرستندوی مؤسسې هغه جرمني مامور چې یو میاشت مخکې د کندوز د انګورباغ په سیمه کې طالبانو یرغمل نیولی وو، هغه د پنجشنبې په ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیولو څخه آزاد شوی دی. پولیسو د دغه جرمني کارکونکي نوم سټیفن شوولی دی. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی وایي چې پولیسو د چاردرې په ولسوالۍ کې چې دغه جرمنی په کې ساتل شوی وو عملیات وکړل، او د امنیتي ارګانونو له هڅو وروسته سټیفن ته د چاردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو د منګولو څخه د تیښتې زمینه برابره سوه. طالبانو دغه جرمنی یوه میاشت د کندوز څخه مزار شریف ته په لاره کې نیولی وو. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویلي چې وسله والو کسانو پرون د جمعې په ورځ د دوو بسونو په سپرلیو باندې ډزې کړې، لږ تر لږه شل کسه یې پکې وژلي دي. د حمله د بلوچستان په ایالت کې سوې ده. یوې ډلې وسله والو کسانو چې د امنیتي قواوو یونیفورم یې اغوستی وو د مستونګ په ګوښه سیمه کې دوه بس موټر راوګرځول او د هغوی 15 تنه سپرلۍ یې ونیولې. دغه بسونه د کوټې څخه کراچۍ ته روان وو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی خبریالانو ته وویل چې امنیتي قواوو 15 یرغمل نیول شوي کسان ژغورلي او غرنۍ سیمه یې محاصره کړې ده چې دغه سړي تښتونکي پیدا کړي او د نورو سپرلیو حال معلوم کړي. تر اوسه هیچا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. پاکستاني چارواکو یې ملامتي په قومي بلوڅو مبارزینو باندې اچولې ده چې په دغه ولایت کې چې غني طبیعي منابع لري په کمه کچه بغاوت شروع کړی دی. دغه مبارزین وایي چې دوی د زیاتو حقوقو د ترلاسه کولو او د بلوچستان د طبیعي منابعو د کنټرولولو لپاره جنګیږي. د بلې خوا توندلارې سنی مذهبي ډلې هم په دې ولایت کې عملیات کوي او عموما په هزاره شیعه اقلیت باندې چې زیاتره په کوټه کې اوسیږي حملې کوي. د فوټبال د بین المللي فدراسیون فیفا رئیس سیپ بلیټر یو بل څلور کلنه دوره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی، او دا څو ورځې وروسته له هغه چې د فوټبال د لوبې په دغه تنظیمونکي سازمان باندې د رشوت خوریو زیات تورونه ولګېدل. بلیټر د رایګیری په اول راوند کې د 140 اکثریت ضروري رایو په ترلاسه کولو کې اوه رایې وروسته پاتې وو، مګر د هغه سیال کاندید اردنی شاهزاده علي بنی الحسین مخکې له دې چې دوهم راوند رایګیری پیل شي د رایګیری میدان پریښود. د امریکا د فوټبال اتحادیه د دې انتخاباتو د نتیجې له کبله مایوسي وښووله، مګر رئیس بلیټر ته مبارکي وویله. د امریکا د فوټبال رئیس سونیل کلاتی په یو بیانیه کې وویل چې موږ به په فیفا کې د معقول بدلون د راوستو هلو ځلو ته دوام ورکړو. بلیټر د سویسزرلینډ په زوریخ کې د فیفا 15 کلنۍ کانګرې ته په وینا کې د خپل سیال څخه مننه وکړه، او هغه په دې وسایه چې په فیفا کې بدلون راوستلو ته ملاتړلې ده. بلیټر وعده وکړه چې فیفا به د دې اوسنیو انتقادونو د حالت څخه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا کمونیست هیواد خپل هغه تور لیست څخه ویستي د تروریزم سرپرستی کوي او له بلې خوا به 50 کال وروسته د هغه هیواد سره ډیپلوماتیکي اړیکې هم بیا ټینګې کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اپریل په میاشت کې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره له کتلو څخه وروسته خپل دا اراده اعلان کړ چې کیوبا به د دې لیست څخه وباسي. دا دوه هیوادونه اوس غواړي په واشنگتن او هوانا کې خپل سفارت پرانیزي. د امریکا کانګرس ته 15 ورځې وخت ورکړسوي و چې هغه رد کړي، مګر دا کار یې ونه کړ. خو بیا هم واشنگتن ویل دي چې د سفارتونو د بیا تاسیسولو لپاره کم خاص تقسیم اوقات نه دی برابر سوی. د سپینې ماڼۍ نه تاخجاش ارنس وویل چې ځینې مسئلې لا پاتې دي چې باید حل شي. کیوبا د امریکا لخوا د دیموکراسۍ د پروګرامونو سره مخامخ ده او دا چې امریکایي ډیپلوماتانو ته باید اجازه ورکړل شي چې په ټوله کیوبا کې وګرځي او د ناراضیانو سره آزادانه خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش او جهادي چې د شزي جامع اغوستې وې، پرون د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په ختیځ کې د شایګانو په یو مسجد کې ځان په بموالو ساوه، درې کسې ووژل. سعودي چارواکو ادعا کړې چې دا حمله چې په دمام کې وسوه شنډه کړې ده، مګر د داعش ډلې ویل چې دا حمله هغې کړې ده او د دغې ډلې مبارز ابو جندل الجزراوي چې د خلافت عسکر یې وباله وکرای سول د زیاتو امنیتي ترتیباتو سره سره د حمله کولو ځای ته ځان ورسوي. د سعودي عربستان چارواکو ویل چې بم هغه وخت وچول سو چې د امنیتي چارو کارکونکي د بم چونکي موټر ته چې مسجد ته نږدې سوی وو راورسېدل. یو عیني شاهد ویل چې امنیتي رضاکارانو کوشش وکړ دغه موټر ودروي چې په مسجد کې د شوزو خواته ورنسي. تیر اونۍ هم د سعودي عربستان په قطیف کې د شیعهګانو په یو مسجد کې د وزان مرګ بم چونکي په حمله کې یو شخص وژل شوی او فلسګونو نور زخمی شوی وو. د دغه حملې په اړه هم د اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا حمله هغې کړې وه. د اسپانیا حکومت هغه موافقه منظور کړې ده چې په اساس به د امریکا یو نظامي قوه په دایمي توګه په خپل خاوره کې وساتي چې هغه به په افریقا کې د راپیدا سو بحرانونو جواب وایي. دغه موافقه به امریکا ته اجازه ورکړي چې د اسپانیا په جنوب کې د سویل په ښار کې تر 3000 تنو پورې عسکر او 40 الوتکې د مورون په هوایي اډه کې ځای په ځای کړي. تقریبا 800 تنه امریکایي عسکر لا اوس هم د امریکا او هسپانیا ترمنځ د 1980 کال د موافقې له مخې په دې اډه کې پراته دي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ مادرید ته ولاړ سي او نوې موافقه لاسلیک کړي او د هسپانیا د چارواکو سره وګوري. د هسپانیا د صدر اعظم رستیالی سورایا ساينس دی مانتاماریا پرون د جمعې په ورځ خبریالان ته وویل چې د لوی قوې هدف دا دی چې په افریقا، اروپا او منځنۍ ختیځ کې د حالاتو په ثبات کې ونډه ولري. امریکایي قواو په دې وروستیو کلونو کې په افریقا کې څو ماموریتونه ترسره کړي دي چې په هغو کې لایبریا ته د عسکرو استول هم شامل و چې د ایبولا د ناروغانو سره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالات هم د اوس د افریقا په لوی وچه کې یوازې یوه نظامي اډه لري او هغه د ختیځ افریقا په جیبوتی کې ده. د امریکا اقتصاد د روان کال په لومړي درو میاشتو کې کمزوري شوه دی او د هغې عوامل یو سخت جمع وو چې اقتصادي فعالیت ته تاوان ورساوه، بل د ډالرو د ارزښت لوړېدل وو چې په نورو ملکونو کې د امریکا د تولیداتو خرڅلاو کمزوري کړ، او دریم د تیلو د قیمت راټیټېدل وو چې د تیلو په ایستلو کې پانګه اچونه کمه کړه. د امریکا د تجارت وزارت د جمعې د ورځې په راپور کې ویل شوي دي چې د کال په لومړۍ ربع کې داخلي مجموعي تولیدات په کلنۍ کچه د 1% اوشره رقم شوي دي. د امریکا اقتصاد د تیر کال په څو وروستیو میاشتو کې په نسبتا اعتدالي توګه پرمختګ کړی وو او زیاتره اقتصاد پوهان وایي چې د اوسنیو معلوماتو څخه داسې ښکاري چې د دې هیواد اقتصاد به ژر بیرته وده پیل کړي. او د نایجیریا نوې ولسمشر محمدو بوهاري وایي چې نایجیریا د بوکو حرام د ډلې په مقابل کې بریالیتوب تر هغه نسي ترلاسه کولای چې د تیر کال یرغمل سوي نجونې د دغه ډلې د منګولو څخه خلاص کړي نه وي. ښاغلی بوهاري پرون د جمعې په ورځ د لوړې د مراسمو څخه وروسته په یو وینا کې وویل چې 209 نجونې چې د بوکو حرام د ډلې لخوا د 2014 کال د اپریل په میاشت کې تښتول سوي دي باید چې آزاد شي. داود د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
وس با د خبرونو نورسته رپورټونه راوخلو. افغان حکومت له پاکستان نه د هند سره د واګې لارې سوداګری غواړي. افغان حکومت نو وايي هندستان سره د واګې لارې په افغان سوداګرو محدودیت نورو هیوادونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوی ترانزیتي تړون د تړون د غزیدلو مخنیول دي. زمون خبرال اکرام شلوار په دې باره کې کابل نه دا رپورټ را لګل دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې پاکستان له خوا افغان سوداګرو ته د واګې د بندر له لارې د هندوستان څخه افغانستان ته د وارداتو په سر نه موافقه د ټاپ ترانزیتي تړون کې د تاجکستان شاملولو په سر د درې هیوادو ترمنځ خبرې په ټپه درولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ د چارو مرستیال مزمل شینواري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ټاپ کې د تاجکستان شاملولو غوښتنه پاکستان او تاجکستان له خوا شوې وه، خو په دغه تړون کې د هندستان شاملولو غوښتنه د هندستان لخوا وه چې د افغانستان ملاتړ هم ورسره و.
په دې باندې موږ دوه دوره مذاکرات کړي دي او تقریبا 95% مسائل حل شوی دي. زمونږ درې عمده مشکله پاتې چې یو تاجکستان سره، دوه پاکستان سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت دغه چارواکي وایي چې تیر میاشت کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د مرکزی وزیر د سفر په وخت کله چې هغه د افغان حکومت د چارواکو او جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې مسله خبرې وکړي، په سرګند ویل چې پاکستان د هندستان څخه افغانستان ته د واګې لارې د وارداتو اجازه نشي ورکولې.
د حکومت د افغانستان موقف په دې کې واضح دی چې په غیر د پوره اکسس د هندستان نمنګ دا تړون نه امضا کاوه. پوره اکسس یا منګ چې پاغي باندې کاوه چې منګ هم صادرات په آزاد توګه ولرو هندستان ته او هندستان نه واردات مولرو، په اپټا کې منګ ته د وارداتو اجازه نه دراکړي. وزیر د تجارت د پاکستان په دې مورید کې ورسره رئیس جمهورم بحث وکړ، منګه مغه ابتدایي بحثونه چې درلودل نو هغه موقف دا چې منګ هند ته اجازه نه شو درکوله چې په واضح الفاظو ویل، او چې هغه دا خبره وکړه زمنګ طرف نه مورته موقف هم دا واضح شو چې ترڅو بوري منګ هند تلاره پیدا نه کوم دا تړون نه امضا کو، چې هغه مذاکرات هم اوس په ټپه ودرېدل دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ د چارو مرستیال پاکستان سره بل نه حل شوې ستونزه د پاکستان لاري افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د ضمانت مسله یاد کړوي، ویل چې په اوس وخت کې افغان سوداګر د مالونو د واردولو په وخت پاکستان ته 15 ډالر ضمانتونه ورک.
چې هغه کې یو بانډډ کیریر دی چې د تضمینی ترانسپورت دی چې هغه تضمین لري، هغه سره دویم انشورنس دی، دریم ټریکینګ ډیوایس دی یا د یو اعلی نصب چې د موټر حرکت اغه تنظیمه چې ګوري یا قتل کیږي، دریم کراس بارډر سرټیفیکیشن دی چې د مال چې تورخم تر اورسیږي موږ تصدیق ورکو چې وو دار اوسه، او څلورم ای ډی آی یا تبادله د معلوماتو د انټرنیټ د لارې نه چې حقیقي وخیاري ال ټایم انفارمیشن شیرینګ دی چې په اني وخت کې موږ ته ګورسي
زمزمل شینوارې وی چې افغان حکومت د پاکستان نه د دغو ضمانتونو د بهیر د ساده کولو او د پړاوونو د کمیدو غوښتنه کوي. افغان حکومت وی چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارتیا د مخنیوي او هم نور ورځنیو ستونزو په هوارولو کې یو لړ ګامونه اخیستي چې ورسره د هغو افغان سوداګرو ستونزې هم راکمې شوې چې د دغه بندر لارې افغانستان ته ترانزیتي مالونه واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ چارو مرستیال ویل چې تاجکستان سره د افغانستان ستونزه د ویزې مسله ده. مزمل شینواري ویل چې په کابل کې د هندستان سفارت په ډیر مشکل سوداګرو ته ویزه ورکړي،
حتی د دوی ویزه په تور بازار کې خرڅېږي په اوچت قیمت باندې چې تاجران لپاره دا همیشه مشکل دی. دا شکایت موږ څو ځله مخکې هم کړی دی. زمونږ پیشنهاد دا و چې باید موږ سټیکرې ولرو چې هر وزارت خارجه د هر ملک خپل وګړو ته سټیکرې ورکړي او هغه وکول شي چې تجارت د درې واړو ملکونو سره ولري.
مزمل شینواري ویل چې دا ستونزې د دې سبب شوي چې هندوستان او تاجکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 کال کې په نوي لاسلیک شوي ترانزیتي تړون کې شامل نشي. افغانستان په لومړي ځل په 1915 کال کې پاکستان سره یو ترانزیتي تړون لاسلیک.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د نن اوریدونکو اوس په دا راپورټ راوخلو د سنگاپور صدر اعظم د جمعې په ورځ خبرداري ورکړه. د هغه ملکونه چې د چین د جنوبی سمندرګي په زیرمو د ملکیت داول لري چې هاغوی د یو بل په مقابل کې تهدید الامیزه عکس العمل ښکار کړی، نو ټولو آسیایي ملکونو ته به تاوان ورسیږي. له سنگاپور نه د امریکا غ خبریال سیټو هرمن رپورټ را لېږلی دی چې سید سلیمان شاه به درته در واوروي.
د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ دا تبصره څو ورځې وروسته له هغې کړې چې د چین د دفاع وزارت یوه سپینه پاڼه خپره کړه او خپله نوې دفاعي پالیسي اعلان کړه، او په مقابل کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هم کلک عکس العمل وښود. د سنگاپور صدر اعظم چې د جمعې په ورځې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په یوه کلنی امنیتي سیمینار کې وینا کوله، په چین او د آسیان د سازمان په غړو ملکونو غږ وکړ چې د نړیوال قانون احترام دی وکړي او یو بل ته دې ګواښونه نه کوي. صدر اعظم لیویل چې ټول ملکونه د دې شخړې د حل لپاره په یوې ګډې کاري ضابطې باید عمل وکړي. نوموړي وویل له یوې خوا که چیرې پوځي ټکر وشي ډېر امکان لري چې یا په ارادي توګه او یا په تصادفي ډول یې ساحه پراخه شي او په یو غټ جنګ باندې بدل شي د ټولو په نقصان به تمامه شي. او که فرضاً وکولی شو چې موږ د یو غټ ټکر مخه ونیسو، د حل وروستۍ نتیجه به د دې پورې اړه ولري چې د زور په بنیاد د دغه شخړې حل غواړي او که د مذاکراتو لارې حل ته غاړه ږدي. د وچ زور او نظامي طاقت نه کار اخیستل ډېر بد مثال قایموي. کلنی امنیتی کانفرنس کې د آسیایي ملکونو دفاع وزیران او د امریکا د دفاع وزیر ګډون کوي. دغه کانفرنس د یک شنبه د ورځې پورې دوام لري او د صدر اعظم لی په وینا باندې پرانستل شو. د سیاسي او نظامی چارو کارپوهان په دې عقیده دي کومه سپینه پاڼه چې د چین حکومت د سه شنبه په ورځ خپره کړې اصل مرام او مقصد یې دا و چې خپل آسیایي ګاونډیان په غوږ وهي، او هم واشنگتن په دې خبره آگاه کی چې د جنوبی چین د سمندرګي د اوبو او طبي زیرمو په سر چې د چین او شاوخوا هیوادونو ترمنځ شخړه موجود ده، امریکا دې پکې ځان نه رانباسي. چین دا مهال په ډیره چټکتیا سره لګیا دی د جنوبی چین په سمندر کې مصنوعي ټاپوګان جوړوي. په عین وخت کې د چین د دې وروستۍ اقداماتو په ځواب کې د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر غوښتنه کړې چې د چین چارواکي باید په سمدستي توګه د سمندر په منځ کې د ټاپوګانو د جوړولو نه ډډه وکړي چې د شاوخوا نور ملکونه هم په دغه اوبو باندې د ملکیت دعوه لري. کله چې کارټر د جمعې پر سنگاپور ته روانېده، خبریالان ته وویل چې امریکا په دغه سیمه کې د چا په ملکیت دعوه نه لري، خو په آزاده توګه د جنوبی چین په سمندرګي کې د کښتیو د تګ راتګ او د الوتکو د پرواز د تضمینولو ذمواري په غاړه لري. امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې د امریکا د سمندري قواو اکتشافي الوتکو په دې وروستیو وختونو کې د سپراتلی په ټاپوګانو کې څو مصنوعي ټاپوګان کشف کړي دي چې د چین نظامي وسایل پکې موجود وو. د پینټاګن یو وین برنت کولبرن چې د امریکا دفاع وزیر سره په دغه سفر کې ملګری او خبر اعلان ته وویل موږ د دې نه مخکې خبر وو، تاسو غواړئ چې نور معلومات اخیر کړئ، د امریکا د خارجه وزارت نه پوښتنه وکړئ. که څه هم چې دغه ټاپوګان د امریکا د سمندري قواو الوتکو او کښتیو ته په مستقیم ډول خطر نه متوجه کوي، خو داسې ښکاري کوم موټریزه توپونه چې د چین پوس په دغه ټاپوګانو کې ځای په ځای کړي دي هغه ځایونه ویشتلی شي چې ویتنام یې د ملکیت دعوه لري. له بلې خوا د پارولا په نوم یو بل ټاپو چې د جنوبی چین په سمندرګي کې په 12 سیکټاره ساحه کې پروت دی او فلیپین، ویتنام او چین یې د ملکیت دعوه لري، د جمعې په ورځ د فلیپین سمندري پوځ به ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې د ویتنام او فلیپین عسکر لیدل کیږي چې ناڅی او خپل ساتیري کوي. په دې وروستیو وختونو کې فلیپین او ویتنام خپل پخوانی سیالي شاته غورځولې ده او د چین په مقابل کې سره یو شوي دي. خو د چین د خارجه وزارت وایان دي هوا جونینګ له امریکا نه غوښتنه کوي چې په دې ارتباط مسؤلانه رفتار وکړي. نوموړي ویل د واشنگتن او مانیلا تبصرې د شخړې په سوله ییز حل کې مرسته نه کوي او د امریکا او فلیپین اوسنی دریځ په سیمه کې سولې او ثبات ته زیان رسوي. ټاکل شوې ده چې په دغه کلنی کانفرنس کې د چین د ولسي ازادۍ د پوځ د سترو درسیزانو د شورا مرستیال اډمیرل سون جینګو د یک شنبه په ورځ وینا وکړي. نوموړی به په دې خبره زیات تاکید کوي چې د چین د پوځي قوت زیاتوالی سولیز هدفونه لري او د چا امنیت له خطر سره نه متوجه کوي. د چین مشرانو دا خبره بار بار په نړیوال کنفرانسونو او غونډو کې په خوا هم کړې و.
څو مهم خبرونه. د جی آی زد په نامه د جرمني مرستندوی موسسه هغه جرمني مامور چې یو میاشت مخکې د کندوز د انګورباغ په سیمه کې طالبانو یرغمل نیولی و هغه د پنځشنبه په ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې آزاد شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویلي چې وسله والو کسانو پرون د جمعې په ورځ د دوو بسونو په سپرلیو باندې ډزې کړي، لږ څه لږه شل کسه پکې وژلي دي. د فوټبال بین الملی فدراسیون رئیس سیف بلیټر یو بل څلور کلن دوره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی او دا څو ورځې وروسته له هغه چې د فوټبال د لوبې په دغه تنظیمونکي سازمان فیفا باندې د رشوتخورۍ او زیات تورونه ولګېدل او د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا کمونیست هیواد خپل هغه تور لیست څخه وایي چې د تروریزم سرپرستی کوي او له بلې خوا به د هغه هیواد سره ډیپلوماتیکي اړیکې هم بیا ټینګې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. د سعودي عربستان په شمال کې د شیعهګانو په مسجد په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. راپورټونه وایي چې ځانمرګي برید کوونکي د میرمنو جامې اغوستې وې او پرون د جمعې په ورځ د آل دمام په ایالت کې د شیعهګانو په مسجد کې چاودنه وکړله. دا په تیری ایوی ونی که دویم ځانمرګ حمله ده چې په سعودي عربستان کې په شیعهګانو باندې نه کیږي. پام وکړئ دې راپورټ ته.
د الانود په جماعت کې د چاودنې نه وروسته هرې خواته د خلکو چغې اورېدل کېدې. د مسجد د موټرو په تمځای کې دود هم لیدل کېده او په لسګونو موټرو وور اخیستی و. چارواکي وایي چاودنه هغه وخت وشوله چې امنیتي ځواکونه موټر ته ورنږدې شول. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان جنرال منصور بن ترکی وایي برید کوونکي غوښتل چې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد دننه په مسجد کې وچوي، خو د امنیت ساتنې مسؤلینو یې مخ ونیوله. دا د خدای رحم و چې امنیتي ځواکونو د مشکوک موټر وپیژند او په دې سره د یو غټ جرم د کېدو مخه ونیول شوه. که چیرته دا چاودنه د عبادت کوونکو په منځ کې شوې وه نو زیات تلفات به یې پېښ کړي وه او ډېر ورانۍ به یې کړی وه. په عربي مطبوعاتو کې ویل شوي چې ځانمرګي برید کوونکي د میرمنو تورې جامې او غټ ټیکرای چې ټول بدن او سترګې پرې پټیږي په سر کړی و. تر اوسه دا نه ده معلومه چې آیا هغه د ځان پورې بمونه تړلي و او کنه چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای کړي و. د سعودي عربستان مفتي ولاعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ ټینګار وکړي چې دا چاودنه جرم دی او هر چا چې پکې لاس درلود سزا به ورته ورکړ شي. الله پاک هغه څوک محکوم کوي چې دا شان جرمونه کوي او باید چې سزا ورته ورکړ شي، ځکه چې هغوی شیطانی فعالیتونه کوي. د سکای نیوز عربي تلویزیون وایي د اسلامي دولت ډلې په خپل ټویټر کې ویلي دي چې دا برید هغوی کړی دی. تیره جمعه هم د سعودي عربستان د قاطف په ښار کې د شیعهګانو په مسجد کې ځانمرګي برید شوی و او لږ تر لږه 22 تنه پکې وژل شوي و. د اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې هغه برید هم دوی کړی و. د امریکا د جورج ټاون په پوهنتون کې پروفیسر پال سولیان امریکا غږ ته ویلي چې په سعودي عربستان کې په شیعهګانو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي، ځکه دا بریدونه په داسې سیمو کې کیږي چې د تیلو له پلوه غني دي او دغه هیواد اقتصاد ته تاوان رسولی شي. د ښاغلي پال په وینا دا ډول پیښې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د تشدد ورته نور هم پوکی وهي او د سعودي عربستان د مشرانو اعتبار کمزوری کوي. هغه وایي په دې بریدونو سره د اسلامي دولت ډله خلکو ته دا پیغام رسوي چې هر چیرته چې هغوی وغواړي برید کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
د سعودي عربستان په ځانمرګي حمله کې حمله شوې ده او درې تنه پکې وژل شوې دي. زیبا خادم په دیاړه د امریکا د اوهایو د عدالت پوهنتون منځني ختیځ د څانګې د رئیس پایند عالم سره مرکه کړې ده.
ډاکټر سیبلم پایان داعش په سعودي عربستان کې نن په د شیعاګانو په جماعت باندې حمله وکړه. اتیره هفته یې هم د شیعاګانو په جماعت باندې حمله وکړه. لدینه علاوه یوازې په سعودي عربستان کې نه بلکې په مصر کې بلکې په سوریه کې په دغو ملکونو کې هم حمله کړې دي او اکثره د دې حمله په هغو خلکو باندې کېږي چې هغه شیعاګان دي. داعش ولې شیعاګان په نخښه کړې دي؟
یو خدای دې چې دا داعش ته دا مرکزی حکومتو سره هم په مصر کې عربستان سعودي دولت امارات او قطر دا رژیمونه چې د خاندانی رژیمونه په دې مملکو کې چې دي او یا د عسکري نظامونه دا د امریکا سره نږدېوالی لري. نو په دې لحاظ باندې د اول دا غوړه چې د مابین کې یو تفرقه راولې دا داعش هدف دا دی او په اکثر مملک کې چې د سنیان اکثریت لري لکه په خپل عربستان سعودي او مصر په دې کې شیعاګان ستا په هیڅ اقلیت نو دغه د اقلیتو حقوق هغه څه چې لازم ده هغه څه د مملک نور کوي. نو شیعاګان ناراضه دي د دغه ناراضي څخه دوی د استفاده کوي نور به مانم پکښ چاو دي چې هغه نورم راو پاریږي او په مابین کې د سنیانو او د شیعاګانو یو تفرقه راولي یو جنگ راولي چې هغه د داعش فکر کوي هغه د دې په ګټه تمامېږي. دغه سنیان به راو پاریږي د شیعاګانو په مقابل کې او بل خصوص دغه د ایران مسله هم ست ایران هم لاس وهنه کوي. نو داعش غواړي چې دغه مملک ته دغه مشکلات پیدا کړي او دا غنه غټه واخیست.
یعنی اوس چې داعش دغه جګړه سعودي عربستان ته خبره کړه اول ته حمله کوي د سعودي عربستان په مشرۍ باندې په سوریه کې هغه د ائتلاف په مشرۍ باندې بمباری روان دي په عراق کې هم هغه د الته د دوی لاس شته دی پکې او داعش د ټولو مسولیت اخلي.
عربستان سعودي او دولت امارات دا ټول په دغه حالت کې دا تقریبا د امریکا سره او د اروپا سره ملګری دي. دا داعش باندې داعش پر وسلوالو قوتو باندې حمله کوي دا نو په دې لحاظ باندې تقریبا دا داعش او د عربستان سعودي یو غیر مستقیم په جنگ کې سره شکیل دي دا دواړه.
محترم پاین صاحب یوازې په سعودي کې نه بلکې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په یمن کې هم بمباری کړی یا الته غواړي چې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی ملاتړ کوي دا ملاتړ په ځای دی د سعودي عربستان
او دا ملاتړ په ځای دی
څنګه
او دلته دا دواړه توپیر سره لري. په سوریه کې دا پر داعش پر وسلوالو باندې حمله دي او په یمن کې د عربستان سعودي هوایي حمله چې دي هغه په خپل د حوثیانو باندې دي په لزای دي شیعاګان دي هغه د داعش سره ارتباط نه لري دا هغه د ایران سره ارتباط لري دا یمن مسله. عربستان سعودي دا تور پر ایران باندې لګولې دي او په د سوریه او په عراق کې د عربستان سعودي د تور پر داعش باندې لګولې دي. یو د ایران د نفوس په مقابل کې عربستان سعودي او هلته په سوریه او په عراق کې عربستان سعودي د داعش په مقابل کې حل ځلې کوي.
یعنی په عراق کې تاسو فکر کوئ چې د ایران لاس نه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته سم مګر هغه هلته د حملې چې دی هغه پر د شیعاګانو پر موازیو باندې نه دی هغه پر د ایسل یا د داعش پر موازیو باندې دی. په د عراق کې امریکا او ایران تقریبا یو هدف لري او عربستان سعودي هم چې د داعش ضعیف کړي مګر په عین حال کې د عربستان سعودي نه غواړي چې د ایران لاس نور هم په منطقه کې ورشي. دلته په د منځني ختیځ کې څلور مملک دي چې په هغه کې شیعاګان اکثریت لري. یو ایران دی یو عراق دی یو بحرین دی یو هم دغه دی لبنان دی.
بله
او د عربستان سعودي نه غواړي چې دلته د ایران په دغه ځای کې د خپل نفوذ نور هم پټینګ کړي.
یعنی په سعودي عربستان کې چې شیعاګان دي دغه اقلیت شیعاګان دوی باندې یعنی ظلم دی دوی ناراضه دي
د مخنه دا اقلیتونه همیشه دغه سيږي. په عربستان سعودي کې د شیعاګان اقلیت حکومت وايي چې دا په سل کې دولستي اما شیعاګان په خپل وايي موږ تقریبا شل په سل کې موږ شیعاګان په عربستان سعودي کې
مګر اقلیتونه خو هم حقوق لري. په سعودي عربستان کې دغه اقلیتونه د خپل فیصدي په اساس هم حقوق نه لري.
نه دوی داسې مساوي د مساوي حقوق وړي دغه نسبي حقوق نه غواړي دي. په ایران کې سنیان ناراضه دي
مګر دغه مساوي حقوق په دیموکراتیکو ملکونو کې دیموکراسي کې
بله خداستا په لاقل که تاسو موږ ته د غسل فیصد د سنیانو غوندي حقوق نه راکوي یو څه خوراکي
مثلا په سعودي عربستان کې تاسو څه فکر کوئ چې د شیعاګانو کوم حقوق دي چې هغه باید ورته ورکړ شي او دوی ناراضه دي او سعودي نه دي ورکړي چې داعش دې نه استفاده کوي.
مثلا د سکالرشپونه دي یا د حکومتو په چوکیو کې دي په هغه کې اکثر سنیان دي په خو ډېر لږ شیعاګان په عسکري کې مثلا لدا په وزارت خارجه کې
اما په سنیانو کې هم فکر کوي چې ټول بیا د حق او حقوق د لیاقت په اساس باندې دي که الته هم بیا سنوري خبرې دي په خپل په سعودي کې
نه ستاله دغه مسله د واسطه او ارتباط
درنوریدونکو زمنګ نیم ساته ورسته خبرونه پاتې ورسېدل دا بلنه درکو د خبرونه ته چې څه به ورسته بخبره شي.